ساعت 9 صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و از صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. در بیشتر این ساعت بخشای از برنامه زیر آسمان کبود که دیروز به صورت مستقیم پخش شده بود نشر خواهد شد. در امی برنامه در باری که پروسه صلح افغانستان به کدام سو در حرکت است و چه انتظارهای میره از روند صلح در افغانستان بحث‌های گسترده صورت گرفته. البته یادآور میشم که این تکرار برنامه دیروز است و از شما هم میخواهیم که تماس تلفنی نگیرین به خاطر که نشر مجدد برنامه دیروز است. حالا پیش از نشر برنامه زیر آسمان کبود، سحر لیوال با مجموعه از خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است رئیس جمهور کرزی با 3 رهبر کشورهای منطقه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملاقات کند. نیروهای ایتالیایی در افغانستان از کشته شدن یک عسکر خود در ولایت هرات خبر می‌دهند و نیروهای امنیتی پاکستان می‌گویند در نتیجه درگیری در منطقه قبایلی اورکسای 5 عسکر و 12 شورشی کشته شدند. با عرض سلام و صبح بخیر، مشروع خبرها. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی امروز با همتایان ایرانی، پاکستانی و تاجیکستانیش در شهر دوشنبه ملاقات کند. حامد کرزی به هدف شرکت در کنفرانس و دیدار با این رهبران دیروز وارد تاجیکستان شد. علاوه بر شرکت در کنفرانسی که به مناسبت نوروز در دوشنبه برگزار می شود، تلاش های صلح افغانستان در گفتگوهای رهبران هر 4 کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. مارک گراسمن نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم برای دیدار با مقامات افغان و پاکستانی وارد تاجیکستان شده و قرار است او با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و سکرتر خارجی پاکستان درباره پیشبرد تلاش‌های صلح با طالبان مذاکره کند. نیروهای ایتالیایی در افغانستان از کشته شدن یک عسکر خود خبر می‌دهند. با گفته آنها این عسکر زمانی کشته شد که نیروهای ایتالیایی در پایگاهشان در ولسوالی گلستان ولایت هرات هدف یک حمله هاون قرار گرفتند. در این رویداد 5 عسکر دیگر ایتالیایی هم زخمی شدند. ایتالیا در حدود 3800 عسکر در افغانستان دارد و تا حالا 50 تن از نظامیان این کشور در نتیجه انفجار بمب‌ها و حملات مخالفین مسلح دولت افغانستان کشته شدند. ایتالیا اعلان کرده که در جریان امسال با کاهش دادن تعداد عساکرش از افغانستان آغاز خواهد کرد. تیم کرکت افغانستان در مسابقات امارات متحده عربی توانست تا نایب قهرمان شود. این مسابقات که به منظور راهیابی به جام 20 اوره سریلانکا برگزار شده بود، دیروز با پیروزی آیرلند به پایان رسید. تیم افغانستان در این مسابقه توانست تا در 20 اوور 152 رنز کسب کند و هدف برای تیم آیرلند 153 تعیین شد. در نهایت کرکت بازان آیرلندی در اوور 18 توانستند تا به این هدف دست یابند. افغانستان پس از پیروزی‌های پیهم در مسابقات امارات متحده عربی توانست تا فرصت شرکت در مسابقات بین المللی 20 اوره را که قرار است در سریلانکا برگزار شود کسب کند. این مسابقات بین المللی در 18 سپتامبر امسال در سریلانکا برگزار خواهد شد و افغانستان یکی از شرکت کننده های این مسابقات خواهد بود. این هم تحولات مربوط منطقه و جهان. مقامات پاکستانی از یک درگیری میان اردو و افراد مسلح در منطقه قبایلی اورکسای خبر می‌دهند. با گفته مقامات در نتیجه این درگیری که دیروز صورت گرفت 5 عسکر و 12 تن از تندروان کشته شدند. مقامات امنیتی می‌گویند درگیری در این منطقه نزدیک به سرحد افغانستان زمانی آغاز شد که شورشیان بالای یک پایگاه نظامیان این کشور حمله کردند. تا حالا منابع مستقل تعداد تلفات این رویداد را تایید نکردند. در یک برخورد میان نیروهای امنیتی ترکیه و شورشیان کردی 15 شورشی کشته شدند. مقامات ترکیه میگویند کشته شده ها همه زنان و اعضای حزب کارگران کردستان بودند. با گفته مقامات ترکیه این زد و خورد در جنوب شرق ترکیه پس از آن صورت گرفت که هزاران تن از عساکر این کشور به منطقه مونت اکودی نزدیک سرحد با عراق هجوم بردند. این حادثه بدان بالا رویدادهای مشابه روز جمعه صورت میگیرد که در نتیجه آن 7 پلیس ترکیه و 6 شورشی کردی کشته شدند. ترکیه و ایالات متحده آمریکا حزب کارگران کردستان را که از سال 1984 به این سو برای استقلال خود علیه رژیم ترکیه می جنگد و ایسی یک سازمان تروریستی می شناسد. کوفی انان نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز با دیمیتری میدویدیف رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار میکند. انان میخواهد تا حمایت روسیه را جهت آتش بس در سوریه جلب کند. کرملین دیشب گفت تا زمانی که حمایت نظامی و سیاسی از مخالفین در سوریه متوقف نشود مشکل خواهد بود تا خشونت ها در این کشور خاتمه یابند. مسکو غرب را به حمایت یک طرفه از مخالفین در سوریه متهم میکند. در این حال از داخل سوریه خبر میرسد که نیروهای امنیتی این کشور در شهر هومس هجوم برده و حداقل 24 تن را کشتند. در نتیجه یک زد و خورد در شهر پورت سعید مصر یک پسر 13 ساله کشته شده است. رسانه های دولتی گزارش دادند که این نوجوان زمانی کشته شد که درگیری به خاطر تعلیق یک تیم فوتبال مصر صورت گرفت. المصری یکی از قوی ترین تیم های فوتبال است که برای 2 سال از بازی به خاطر خشونت هایی که در ماه فوریه در استادیوم پورت سعید رخ داد ممنوع شد. در این خشونت ها حداقل 74 نفر کشته شده بودند. مقامات مصری گفتند شمار در زد و خورد های دیروز زمان زخمی شدند که 100 نفر از طرفداران خشم‌آلود تیم المصری به سوی نیروهای امنیتی هجوم بردند. پلیس برای پراگنده ساختن تظاهرکننده ها زمانی به تیراندازی هوایی متوسل شد که آنها یک ساختمان دولتی را مورد تاراج قرار دادند. و ریک سنتروم نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در رای دهی مقدماتی در ایالت لوئیزیانا برنده شده است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که آقای سنتروم سناتور سابق از ایالت پنسیلوانیا 11 پیروزیش را در همین ایالت کسب کرد. میترامینی نامزد دیگر حزب جمهوری خواه با آنکه تا حالا پیشرفته‌ترین در میان سایر کاندیدان است در رای دهی لوئیزیانا توانست تا مقام دوم را کسب کند. برنده رقابت های مقدماتی در ایالت های مختلف آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال در برابر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نامزد خواهد بود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې چې عصمت زاروان او قادر حبیبي وړاندې کوو په دې خبرې کوو چې د افغانستان د سولې پروسه د قطر د خبرو له ځنډېدو وروسته په کومه خوا روانه ده. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې هغه پروسه ځنډوي چې په وروستیو کې د قطر په مرکز دوحې کې د سولې د ابتدایي خبرو لپاره له امریکایي استازو سره پیل کړې وه. دوی پر امریکا تور پورې کړی چې دریځ ناڅرګند او دا مسأله په خبرو کې د پرمختګ خنډ شوې ده. طالبانو دا خبرپاڼه وروسته له دې خبره کړه چې باور کېږي د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د سولې د خبرو په خاطر د اعتماد در رامنځته کول او په قطر کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستلو په باب لومړنۍ خبري شوې دي. په دې بحث کې به نه یوازې د سولې د خبرو له درولو څخه د طالبانو پر انګیزي عوامل وژغیږو، بلکې په دې به هم د خپلو درنو میلمنو نظر وغواړو چې اوس د افغانستان د سولې پروسه په څه حال کې ده. د طالبانو له اعلان وروسته د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي ازادۍ راډیو ته وویل
دغه اعلانیې همدومره ډیسپلین نه نیسو او فکر نه کوو چې دغه اعلانیې دې د افغانستان د سولې پروسې ته کوم ضرر ورکوي.
په همدې منځ کې د افغانستان حکومت هیله لري چې پاکستان به طالبان خبرو ته حاضر کړي. ځینو افغان چارواکو ویلي چې پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به تیار کړي څو د افغانانو ترمنځ خبري پیل شي. تیره میاشته پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري وکړي. طالبانو د ګیلانی پر څرګندونو تبصره ونه کړه، خو څو اونۍ وروسته په یوه اعلامیه کې د ګیلانی غوښتنې ته له اشاره پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو امکان پکله کرات کرد. په داسې یو حالت کې څه فکر کوي چې د سولې پروسه په کوم لور روانه ده؟
بله شنونده عزیز، در حالی که پاکستان اخیرا و صدر اعظم پاکستان اعلام کرد و از مخالفین و مصالح دولت افغانستان خواست تا شامل پروسه صلح شوند، طالبان در یک اقدام اعلام کردند که از گفتگوهای صلح خارج میشن. میهمانان ما هستند حبیب دانش عضو ولسی جرگه افغانستان، مولوی قلم‌الدین عضو شورای عالی صلح و انجینیر محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی.
لومړی انجینیر صاحب محمد یونس فکور، په داسې یو حالت کې د طالبانو له دې اعلان وروسته تاسو څه فکر کوئ چې د سولې پروسه اوس په کومه خوا روانه ده؟
زه فکر کوم چې زه خو د سولې
کما پروسه چی جانبین و دوالو موافقه پر کری او اجنده معلومی او داغ لری روانی دست شای نوینم. یو جدی مسئله چی ده طالبانو سر ده خبرو اترو ده پیلی دو پا باب و اغا داغ ده قطر پیش ده چی گواکی ده جرمنیانو پا کمک امریکایان توانی دیلی و ده دوی ده یو تعداد سری رابطه نیولی و چی دوی تا با یو دفتر وارکی او اول با ده زندانیانو پر مسئله بالا با پر نورو خبری سرکی داغ ما تا ده خبرو اترو پیل و نه د سولې پروسه. اما دا بله خوا چې هر څه وایي حکومت دا ماته اوایي خبرې وې اوایي بغوی و چې دوی الوزول کې د سولې شورا و
فکر نمیکنین که خود همی گفتگوهای قطر که شما گفتین مذاکره در قطر خود همی جز یک پروسه طولانی بوده بعد از یک سال از این که ما شنیدیم که گفتگوهای ظاهرا بعد میانجیگری آلمان قسمی که شما اشاره داشتین شروع شده باز بالاخره منجر به این شد تا طالبان بر اولین بار در 10 سال اخیر اعلان کنند که آماده گفتگو و مذاکره هستند.
یا تاسی وایست د سولې پروسه زه وایم د سولې پروسه خو هغه ده چې جانبین د دواړو په خوښه پر یوه اجنده موافقه سره کړي نو هغه دا د مذاکرې د پیل دپاره تلاشونه دي چې هغه هم دغه یوه د امریکایانو او جرمنیانو په کومک یو نتیجې ته داسې رسېدلې وه چې دوی به خبرې پیلوي چې بیا به د خبرو په نتیجه کې د سولې په تامین کې یو پروسه آغازیږي. اما دا یو جدی و چې تاسو یاد ولیدل چې خپل تاسو ویل چې هغه د طالبانو د اعلامیې په واسطه قطع سوله دوی مایوس دي او دلایل یې مویل ولې زه د دا بلې خوا درته وایم د دا بلې خوا اړیکې نیولې چې ځینې طالبان دوامه درجه دریمه درجه قمندانان که حاضر کې دې ته چې د حکومت سره خبرې وکړي چې هغه ناکامه پشکې رالله دا وروستۍ پیښه تاسو ته در معلومه ده چې د زابل کم طالب قمندان دی او یا د غزنی کم طالب قمندان دی ادي وای د طالبانو نظامی شورا په کوټه کې دوی بندیان کړه ګواکې د حکومت څخه پیسې اخیستې وي او یا دا چې د ناتو پیسې وي د حکومت د لارې دوی ته انتقال سي هغه طالبانو بندیان کړه تر تحقیق لاندې دي د امید کرزی او د سولې د شورا قطعا د سولې د پروسه یو امید او جارو جنجال جوړ کړی دی چې اته در اوسه طالبان نه دی وسره حاضر سیوی چې دوی یو علتم چې طالبانو قطع کړله هغه دی تاسو ته در معلومه ده په مطبوعاتو کې ویل کیږي چې طالبانو د امریکایانو سره ګیله وکړه چې تاسو ګواکي د افغان حکومت خبر کړی دی په دې مذاکرات تاسو ګواکي غواړي چې د افغانستان حکومت شامل کی په دې خبرو اترو کې چې دا موږ نو در سره ویلي نو ماته دا سره معلومه چې هغه پروسه ک تاسو وایست چې بیا به خبرې پر وکړو چې ولې قطع سو څه تاثیر کوي اغه ماته داسې را معلومیږي چې د افغانستان د حکومت او د سولې د شورا و دغه منطقوي لوبې ته خپل د شاملېدو او د پاپشاری په نتیجه کې چې امریکایان باید لاس ځینې واخلي او یا دوی خبر کې دوی شامل کې طالبانو دا قطع کړی.
ایالات متحده میگه که ما ادامه میتیم به این گفتگوها و حکومت افغانستان میگه که ما اصلا نگران همچون اعلامیه هایی نیستیم.
ما باورمند به ایستم که صلح یک موضوعی است که در حقیقت میتوانه نه تنها افغانستان و نه تنها طالب میتونه در این قسمت دو طرف در قضیه باشه، یا اینکه حکومت با میانجیگری میانجی بودن امریکا میشه که قضیه به پیش بره، بلکه یک موضوع کاملا منطقوی بوده و متاسفانه طالبان را قسمی که همه ما و شما میفهمین هویت اصلی اینا را که اینا بیشتر تیوریسنای اصلی و سازماندهی اصلی از لحاظ آیسای پاکستان میباشه، بنان بدون شکی مجمع کسایی بوده که در حقیقت برای تحقق امو برنامه های منطقوی و برنامه هایی که بتانه در افغانستان به تحقق برسانه از طرف این برنامه های آیسا متاسفانه طالبا بوده و ای بدون شک وقتی که ما و شما این دقیق بودیم افغانستان زمانی که در قطر امریکا با طالبا در قطر مذاکره را کسمی که انجینیر اشاره کردن گفتن که یک آغاز بود یک آغاز کرد کردن. در اینجا اگر ما شما دقیق شده باشیم، مسئولین این حکومت دارای پاکستان از دولت افغانستان تقاضا کرد و یار خواست و گفت که در این پروسه نه تنها که ما دخیل نیستم، بلکه آرزوی ما است که هیچ یکی از کشورهای دیگر دخیل نباشه و افغانستان مستقیم با طالب حمایت بکنه. و از افغانستان تقاضا کرد، خواهش کرد که خودت مستقیما از طالبا بخواهی قضیه را. او پیش از اینکه وارد این موضوع شیم بندی دو شویم، بندی اول ما این بود که در قطر حکومت امریکا با طالبا یک نسبتا نزدیک شده بودن، این یک مذاکره را یک پروسه را آغاز کرده بودن، یک موضوع مثبت بود که آیسته آیسته میتونست که افغانستان هم در اونجا پایش دخیل باشه، افغانستان هم میتونست که به صورت آیسته آیسته مستقیم میتونست وارد این قضیه یا این پروسه شود.
طالبا بر گفته آیسته عمل کرده و گفتگوها را به حال تعلیق درآوردن.
بدون شک ما باورمند بایستیم که بدون شک به خاطر از اینکه پاکستان شخص خودش میخواهد که باید در افغانستان یا به این وضعیت ادامه پیدا بکنه، که به خاطر از اینکه به صورت متعارف نامتعارف باجها بگیره از جامعه جهانی، خصوصا از پاکستان، از این از امریکا که میلیون ها دلارش
قرضش ادا شد. شما در این حال میگین که پاکستان خود وضعیت خود پاکستان چندان خوب نیست، پس چرا پاکستان میخواهد که همچنان وضعیت در منطقه متشنج باشه؟
ببینین، این وقتی که به خاطر از اینکه وضعیت افغانستان خراب کرده باشه و به خاطر از اینکه ما شما میبینیم که یک سرحدی بسیار کلان و سرحدی که نه او طرف و نه این طرف توانمندی بندش از زیره دارن، و به خاطر از اینکه پاکستان بتونه طالبان را راضی ساخته باشه، یک قسمتی از جغرافیای خود که چندین شهرش است که اینجا ما دقیق فراموشم شده، ولی چندین شهر است که به دست طالبان داد، به خاطر اینکه بتونه طالبان را به نحوی راضی بسازه تا متشنج ساختن اوضاع امنیتی افغانستان. حالا وضعیت از کنترل خودش بیرون شده، حالا انارشیزم رو داره حاکمیت میکنه، به دلیل اینکه یک چیزی که یک فرصتی که برای زیاد داده بود حالا نمیتونه او قسمت را کنترل بکنه.
بله، اوسم دی سولی دی عالی شورا غړی او د ولسی جرګې وکیل مولوی شاهزاده شاهد د ټلیفون لاره را سره دی. مولوی صاحب، تاسو ته مرکلای وای، تاسو په نظر په د افغانستان د سولې پروسه په کومه خوا روانه ده؟
سره معلومه ده چې سولې عالی شورا تر ډیره حد پورې پرمختګ کړو، متاسفانه چې یو د استاد صاحب شهادت موضوع من سراله، او ورسره په عین حال کې د قطر خبرې مطرح کړې. د سولې عالي شورا رئیس هم نو ټاکل شوی، دغه منځ کې یو مقطعي وقفه ده زمونږ په کارونو کې، که څه هم په ولایاتو کې زمونږ د ولایتي شوراګانو د لارې خپل تماسونه جاری دی او هلته پرمختګونه هم شوي دي، او مونږ په دې عقیده یو چې بالاخیر به د سولې مذاکرات او مفاهمه نتیجه ورکوي، ځکه زمونږ ولس سوله غواړي.
مولوي صاحب، تاسو دې بالاخره خبرې کوي، بالاخره هر جنگ په سولې منتج کېږي، بالاخره جنگ ختمیږي، په دې کې شک نشته. لیکن زموږ مېلمانه من جمله انجینیر صاحب محمد یونس فکور وایي چې دا سمه ده چې امریکایانو او طالبانو تر یوه حده پورې خبرې پیل کړې وي، ابتدایي خبرې، لیکن د افغانستان حکومت چې دا ډېر وخت کېږي د سولې خبرې یادوي، دوی اصلا هیڅ ډول پرمختګ نه دی کړی، دوی نه تماس نیولی دی نه له طالبانو سره تر اوسه پورې رسمي او یا غیر رسمي خبرې کړې دي.
دا خو د فکور صاحب خپل تحلیل دی او نظر دی. ما عرض وکړ چې د سولې عالي شورا چې جوړه شوې، هغوی خپل لایحه ترتیب کړې، خپل تشکیلات یې جوړ کړې، ولایتونو کې شوراګانې جوړ شوې، په داخل کې سفرونه کړي ګاونډي هېوادونو ته، جامع جهاني په دې قانع شوي چې جنگ د حل لار نه ده، سوله به کېږي نو سوله به د چا په وساطت کېږي. د سولې عالي شورا هم دا وایي چې هر هغه مذاکرات چې په افغانستان کې د سولې دپاره کېږي، د سولې د عالي شورا په توسط به کېږي، ځکه چې که د قضیې یو طرف افغانستان او د افغانستان حکومت ونه منلی شي، یا سوله به منځته نه شي، یا سوله به پایداره نه وي، یا دغه سوله کې به شفافیت نه وي. تاسو وکتل چې ډېر په زور شور باندې په قطر کې مذاکراتو خبره کېدله، هغه ورځې طالبانو یو اعلامیه خوره کړله چې موږ هلته مذاکرات متوقف کړله، ځکه چې زمونږ جانب مقابل یا امریکایان هغه په خپلو وعدو باندې وفا نه کوي. هغه ته خبرې په لار کې پاتې ده، مګر د سولې د عالي شورا د وساطت چې کمیالې ځلې روانې دي، هغه لځلې په مداوم شکل، په مسلسل شکل، په په ډېر مدبرانه شکل باندې روان دي. دنیا مونږ سره منلې ده چې سوله راځي باندې افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په قیادت به راځي، او د سولې په عالي شورا کې د افغانستان ټولو قومونو تنظیمونو ولسونو او د مدني ټولنو
دنیا به منلې وي، لیکن نمائندګي به هم وي چې مخالف لوري در سره نه منلې، مشکل بیا نه حل کیږي.
ما د ارزو په څیر مقابل نن کلی شکل قائل نه دی چې د سولې د عالي شورا سره خبرې وکړي، خو ډېر مخالفین به چې د سولې د عالي شورا په وساطت به د جنگ نه لاس اخیستی یا په داسې حالت کې چې د جنگ نه به لاس اخلي، او ډېر همکاري خپله ښودلې ده په زرونو خلکو خپلې سلاګانې کېښودې چې
محترم حبیبه دانش اوویل چې آیسای نغواړي چې خبرې د افغانستان له حکومت سره طالبان وکړي. خدمتګار ورسپانې په همدې ارتباط په یوه تبصره کې ویلي چې زه یو دوه جملې راخلم، وایي که طالبانو ته په قطر کې د دفتر موجودیت یا د بندیانو مبادله دومره مهمه وي چې خبرې په دې خاطر ځنډولی دي، نو آیا د خبرو په ځنډیدو سره دې هدف ته دوی رسیدای شي؟ ورسپانه وایي ځینې کسان په دې نظر دي چې د قطر په خبرو باندې نه اسلام آباد راضي وو او نه ایران، دوی دواړو داسې احساس کوو چې دوی له نظره غورځېدلي دي، ځکه نو دا احتمال شته چې په وسلوالو طالبانو باندې به د ایران او پاکستان د فشار په نتیجه کې طالبانو د مذاکراتو د ځنډیدو فیصله کړې وي. فکر صاحب تاسې څه وایست په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې په اصل کې خو داسې و چې اوباما خپل د انتخاباتي موندو توندو کې دا وعده ورکړې وه چې زه د ګوانتانامو زندان به تړم، او د ده لوی ستر مشکل دا و چې دا زندانیان به چیرې ځي. د دوی په فکر کې دا و چې دا یو ځای په ځای کې ولې د امریکا په داخل کې محاکمه او د دوی زنداني کول هلته قانون هم اجازه نه ورکول، د دوی په فکر کې دا. د بلې خوا د وتلو پروګرام و، او د یوې خوا پر پاکستان باندې وروستي فشارونه چې پر سرحد یې حمله وسول، پاکستاني عسکر مړه سول، او پاکستان ډیر تر فشار لاندې سو، استخباراتو درک کړل چې امریکایان او بین المللي ټولنه جدیده هغو هم داسې لوبه پیل کړل چې اجازه یې ورکړله د طالبانو ځینو سیاسي مشرانو ته که تاسې د خپلو زندانیانو د ایله کولو دپاره او یا د باندې د یو دفتر خپل کار وکړي، خو سیاسي حکومت یې نه و په خبر، او زموږ افغان حکومت هم نه و په خبر. ځکه ما ته داسې رامعلومېږي چې دا مذاکره اول هم د دې په باب نه وه چې یو وسیع مذاکرات د سولې د تامین د طالبانو په سیاسي قدرت کې د شرکت نه و. دغه محدود اجنډا یې وه چې د زندانیانو رایله کول و، د هغوی په قطر کې ځای پر ځای کول، د قطر حکومت سره منلې وه چې دا به بندیان وي یا به د نظارت لاندې وي. پر دې شروع سول، نو کرا کرا دا کانال ممکن وسیع کېدی چې هغه کله چې د پاکستان ملکی حکومت خبرېږي هغه هم ورخطا کېږي چې دوی ګوښ پاتې سوي دي، نسي دا چې طالبان د دوی د نفوذ ونه وزي. او د بلې خوا د حامد کرزي حکومت چې خبر سو هغه خو بیخي مخالفت څرګند کوي. تاسې یادې ولیدل چې دا د منلو وړ نه ده، موږ په ترکیه او دغه کې کوله، او دا باید د افغانانو تر مشاوري لاندې د ده د فشارونو په نتیجه کې چې مزاحمت یې کاوه دغه مذاکرات لړۍ قطع سوې ده. زه په دې خاطر وایم ولې د یپلا ډېر ټینګ سو چې زه ایه تاسو ته وایم چې دا زندانیانو سره وګوري چې رښتیا دا زندانیان غواړي چې قطر ته ولاړ سي کنه سي. زموږ د اطلاعاتو خداسي ملګري کیږي چې د ډېر نږدې ملګري د امنیت د شورا ځینې کنداري ځوانان یو راستولي و چې هلته حتی طالبانو ته ووایي چې موږ او پاکستان در سره ملګري یو، قطر مقبلوي سعودي قبول کوي. تاسو ولیدل چې بیا وزیر خارجه چې قطر تخپل تی ول موږ قطر دعوت کړیو، اول سعودي ته ولاړی چې په سعودي دا ومني چې دغه طالبان ته ومنه، نه دا چې د امریکایانو تر تاثیر لاندې په قطر کې. بل اخره ډیر جدي دا د سولې پروګرام يم دی ته وزنداوه چې د ستراتیژي نه در سره امضا کوم. امریکایان تر فشار لاندې راوستل چې امریکایان نو کې زړه نازل سي یا د مذاکره به کې بندیان نیوريله نکړه او د دفتر کار مختولا نړي ځکه طالبان د بلې خوا څخه چې امریکایانو ویل د افغانانو برابري باید د مذاکره وسی یعنی حکومت یې هم پراګټ کړي. طالبان ناراضه سو د غایت چې یا ته چې حکومت پراګټې موږ د دې حکومت سره زه په دې باور کوم چې اصلا دا طالبانو دغه اړخ د مذاکره دغه فشار واردې پر امریکایانو چې تاولي افغاني حکومت خبر کړی دی موږ خو د دوی سره مذاکره.
تشکر فکر زه
لا قدر من اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
اگر امریکا خواهان پایگاه های دائمی در افغانستان باشه آیا میخواهید که همین بحران دوام کنه یا ای که این مسئله حل شود؟ شما تفسیر شما چی هست؟
افغانیزه بودن پروسه قطر یک موضوع حتمی هست به خاطر از اینکه خود افغان ها باید دخیل باشن که چی معاملاتی معامله صورت میگیره یا مذاکره صورت میگیره مفاهیم صورت میگیره باید ما معامله را از مذاکره باید فرق داشته باشیم. موضوع دیگه که برادر عزیز ما خب گفتن که آقای اختری گفتن که طالب یک ابزار سیاسی بدون شک که ابزار سیاسی است. افغانستان متاسفانه یک جنگ میدان جنگ استخباراتی گشته. ایران از نفوذ عربا در افغانستان میترسه و پاکستان از نفوذ هند میترسه. اینا ما جنگای استخباراتیشون در داخل افغانستان میکنن متاسفانه بدون شک. طالب فقط ابزار است، اگر ابزار بیش نیست، اگر ابزار نمی بود امروز به افغانستان حکومت امیال قانون اساسی افغانستان در بند 2 و 3 نوشته است، بند 3 اومش نوشته است که هیچ قانون نمیتونه در مخالفت با دستور دین قابل تطبیق بشه در افغانستان. اینه این ماده باید انگیزه از طالبا بگیره اگر اینا واقعا ابزار نباشن.
یو اوریدون که چله فراز سخه تلفن کرده و که مولوی صاحب شاهزاده شاهد دوی جواب وای دوی ول چه اید افغانستان حکومت دا صلاحیت ریچل طالبانو سره سول وکړي. د دې اشاره دا و چې ګواکې د افغانستان حکومت د بهرانیانو تر تاثیر لاندې د ترڅو چې د امریکا او د لویدیزوالو خوشنوي د افغانستان حکومت تصمیم نشي نیولې. زه
دا سوال کوم کې نه مننه کوم کته هم بعض سوالاتو کې خو اوږدې تفسیرې و دانش ته پاره باندې او تماسونه و. زه دا یم چې زمونږ حکومت منتخب حکومت دی افغانستان ولس دغه حکومت انتخاب کړی دی که دا ولس وغواړي چې د خپل حکومت ملاتړ وکړي او حکومت هم په خپل منځ کې یو څه اصلاحات راولي. چې افغانان هر نوع تصمیم نیولی شي او دا هم زه په ډاګه وایم چې موږ د قطر د مذاکراتو مخالفت نه دی کړی. دا هم ویل چې په سعودي کې دې مذاکرات وشي، په ترکیه کې دې وشي، په ترکمنستان کې دې وشي، په اماراتو کې دې وشي، په قطر کې دې وشي. د قطر د مذاکراتو حمایت د سعودي په نسبت باندې موږ قطر به نه انتخاب کړی مګر د قطر د مذاکراتو چې سوله پرې راځي د سولی علی شورا او د افغانستان دولت په مجموع کې د قطر د مذاکراتو حمایت کړی دی. دا شرطونه چې موږ ویلي چې مذاکرات دې وشي، طالبانو بندیان دې راخوشي شي، د تور لیست نه دې ویستلی شي او په ځنې ساحو کې دغه انعامونه چې ایښودل شوي دي دا دې واپس واخیستلی شي دا موږ د سولې لپاره یو پیشرفت ګاڼه. لهذا د قطر په مذاکراتو کې دغسې خبرې مطرح وي چې خپل امریکایان او طالبان مذاکرات کوي او دغه موږ چې کومې غوښتنې دي او په دې کې پیشرفت کېږي موږ د مذاکراتو مخالفت ونه کړو. زه په دې عقیده یم چې بالاخیر هم د افغانستان حکومت دولت په مجموع کې یو مشروع حکومت دی، ټولې قواوې فعال دي او د افغانستان ملت د دې په شا باندې ودرېږي. سولې ته موږ ضرورت لرو او کوم اصلاحات چې دولت ورته ضرورت لري اداري فساد دی یا په ځینې مسایلو کې د خلکو زور واقعي باید د دې مخه د قانون د لارې ونیول شي. دا چې پاکستان څه کوي یا ایران څه کوي او خپل منفر ګټي یا سیاسي وایي آی څه کوي یا د شمال تلوالې په عنوان باندې نه دا چې ټول د شمال خلک یا د شمال جبهه په مجموع کې ځینې شخصیتونه شته دی چې هغه مخالفت کوي خو موږ سره د ټولو قومونو نه د ټولو سرکونو نه د ټولو تنظیمونو نه
فکر صاحب تاسو مخکې د قطر د مذاکراتو د ځنډېدو علت دا و بل چې امریکایانو غوښتل چې د افغانستان حکومت هم پکې شامل کړي، لیکن د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان یوې ورځپاڼې اکسپریس تریبیون ته تازه ویلي چې دوی له امریکا څخه د خپلو اصلي غوښتنو پوره کېدو ته انتظار دی. له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو خلاصون د ملګرو ملتو د بندیزونو له لسته د طالبانو د مشرانو ایستل او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر منل د ویلي چې امریکا باید دغو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي څو اعتماد رامنځته شي. په دې کې څه وایست؟
تاسو بهتره در معلومه ده چې دا د دوی ترمنځ دا پټ استخباراتي تماسونه د دې د لپاره قائم سول چې د دوی دوار خواو هغه عمده اولی خواهشات تو باندې باسر وکي بیا دا لړۍ وغځي چې هغه دغه چې تاسو یاد کړ د طالبانو د خوا داوه او امریکایانو غي خو سویل کیږي چې دوی یو زندانی هم درلودي په جنوبي او خوست کې عسكر دی. دوی دا مور سره مطرح کړي او چې طالبان باید دا دوی یو عسكر امر خلاص کړي. کله چې دلته د افغانستان حکومت او د شولې شورا ځان ګوشي او په اوا کې ولیدي ناندري شروع کړلې، فشارونه غلمغالې شروع کړي چې موږ نه یو د افغانستان په مشرۍ باید اوسي، سعودي کې اوسي، ترکیه کې اوسي. امریکایان رااله دلته د کرزي سره خبرې وکړلې، بلاخره امریکایان ورته وویل چې دا غي ابتدایي تماسونه دي چې موږ پروسه په لار واچو چې پر مخ ولاړ سي، چې نو کې په خاصي بیا تاسو خبرو خو دوی ډېر بې تابع کوله چې یا داسې نسي. هغه چې امریکایان ورسره ومنل چې یا د افغانستان حکومت بم په داسې مذاکراتو کې شریک وي یا د عقل باید خبر وي، هغه دي چې طالبانو ډډه وکړله. او د بلې خوا څخه زه تر کوم ځای چې خبر یم، دوه هفته د مخه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو لویه غونډه و چې افغاني طالبانو دغه زبیبم جواب ورکړي. هغه پر دوی پر افغاني طالبانو انتقاد کاوه چې دا زموږ جهاد او دا یې تاوان لري، تاسو څنګه پټ روابط. د افغاني طالبانو استدلال دا و چې موږ یې پلا خپل بندیان په یله کوو، ادا هغه چې مو یله کړل چې هغه مو ځای پر ځای کړل بیا خو نو خبرې زموږ په لاس کې دي نه به کوو. یعنی د طالبانو نیتم چې امریکایانو باور نه پدرلودي چې د زندانیانو ته یله کول ورسته به دوی د پروسې ته د سیاسي لار حل دوام ورکړي کنه، بل دغه بی اعتمادي و د امریکایانو او چې یا دوی رښتیا به هم خپل بندیان الکی او غبه تر بیا غو چې امریکایانو د قطر د حکومت سره په خبرو چې یا اول به دا د نظارت لاندې وي بعد لې غبه بیا ګورو چې مذاکرات نو کې مختولار سي دوی به آزاد الوی. دغه چې کرزی صاحب خپل هیئت واسطه او ګوانتانامو ته په دې کې سر موجودو، کرزی صاحب او د دې اداره د شولې سوره د پاکستانی ملکی حکومت سره ملګری سوله، د پاکستانی ملکی حکومت ځینې سپارښتې امریکایانو ته وړاندې کړل. هغه یو شین څراغ ورته ولګاوه چې موږ کولای سو چې تاسو د طالبانو سره په ارتباط کې کو. زه یو دوی خبرې د سولې د شورا په باب زما د نظر د سولې شورا دا یو دولتي د کرزی صاحب تر صلاحیت لاندې اداره ده، لکه د اقوام او قبایلو وزارت او یا د نور. دا شورا کله چې د اوباما هغه پالیسی اعلان سو چې نظامی فشار جمع سیاسي عملیه د نظامی فشار په نتیجه کې کم طالبان تسلیمیږي وغوی به انټیګریشن سي، یعنی ځای پر ځای سي پیسې ورکړي سي. کرزی صاحب چون پهلوان وو او د ملګري مجاهدین هم شپه پهلوانانو د پیسو په ټولولو کې خورا مهارت درلودي، دستي دا شورا جوړ کړل چې ولا هغه پیسې چې امریکایانو او غربیانو ورکړي هغه به موږ ته په لاس راکړي، موږ به بیا هغه طالبان چې تسلیمېدل هغه ته بیا ورکړو.
پاتان شورا تانس کې یو مقدار پول هم بدز بیاره فکر صاحب
او بل اسی راولل هغه د یغه طالبانو ته تاسو باور وکي چې یو کمانډان تسلیمیږي، لکه دوی چې وسوایي چې دلته وس یو د شورا غړی مو ویل چې موږ تسلیم سوي دي. تسلیم سوي دي 15000 افغاني ورکی، 15000 افغاني دغه طالب څه په واس نه دی پر یو څو عمر چې په کور کې راسي دوباره د فرار کوي.
گروه طالبان اعلام کرده که گفتگوهای صلح را به حال تعلیق در آورده با در نظر داشت تحولات اخیر. این پروسه به کدام سو در حرکت است. موضوع بحث برنامه زیر آسمان کبود است. شنونده عزیز، حبیبه دانش آزوی ولسی جرگ افغانستان و انجینیر محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی در استدیوی رادیو آزادی در کابل تشریف دارند. خود گروه طالبا تا امروز گفته که آماده مذاکره با حکومت افغانستان نیست و اگر وارد مذاکره میشه طرف مذاکره هم ایالات متحده خواهد بود. اما در این حال گفته میشه که مخالفت های در برابر پروسه صلح در خود حکومت افغانستان و در خود شورای عالی صلح که نهادی که تلاش های صلح را از طرف حکومت افغانستان رهبری میکنه وجود داره. میخوایم نظر میمونای ما را به طور فشرده و کوتاه در همین مورد بشنویم. به خانم دانش نخست شما نظرتون را بگوین، باز نظر فکور صاحب میشنویم، بفرمایید.
بدون شک خب سلیقه ها فرق میکنه، ولی موضوع پروسه صلح یک موضوع ملی هست و یک موضوع کلان در سرتاسر افغانستان هست. من یقین دارم که اگر کسی هم اگر اختلاف نظر داشته باشه ایجاد شده براش، شاید در تغییر و در میکانیزم و در نحوه رسیدن به صلح و پروسه مذاکره باشه. من فکر نکنم که هیچ یکی از گروه های مطرح سیاسی در افغانستان و هیچ کسی در داخل ارگ ریاست جمهوری، هیچ یکی از افغان در مخالفت با صلح حرفی بزنه و یا نیتی نداشته باشه. فقط ما فکر میکنم در چگونگی شیوه و میکانیزمی رسیدن به صلح و پروسه مذاکره و مفاهمه با طالبان فکر میکنم اختلاف سلیقه وجود داشته.
ډیر مننه فکر صاحب، تاسو هم کلن نظر سرګن کړئ.
دا خو سید الوه خواجه ده ګرد وای چې الوه خواجه ده صلح خوش کړ دی، اوس نو صلح څنګه کومه و سول اوس دلته ستاسی یو میلمه وویل چې ول باید بندیان لسی د نیک نیت لپاره د دوی نومان د لیست څخه ویسی د نیک نیت لپاره. دا د امریکایانو بین ملي ټولنه وکي، دغه یو نه ویل چې دا حکومت کی د طالبانو سره د مذاکره د شروع د لپاره څوکي. په دې چې موږ خو بیا دا فکر کوو چې حکومت باید ویلی وای چې راسی تاسی په سیاسي قدرت کې شامل وو، راسی تاسی په اردو کې شامل وو،
چې تر څو خبرې نه وي شوې تر هغه پورې خدا دا خبرې خو وروسته کیږي چې کله د سولې پروسه پیل شي.
آفرین. خو څروان ځوان دا بلې خبرې چې څنګه یو څوک چې عملاً امریکایي عسکر وژني، افغاني پولیس وژني، ځان مرګي برید کوي، بې ګناه خلک وژني او غزه د تور لیست باسم، نو زما منظور دا دی او د بندي لکوم خو دیم دیم زما بندي راي لکي دی دیم د سولې د پاره یو قدم واخلي. خبره دا د بیا د امریکایانو بین ملي ټولین غواړم او افغاني حکومت زما خبره تاسو ته داسته دا خو یو واضح خبره ده. زه د چا سره سوله کوم، سوله ډیر ضرور کار دی. زه په دې باور کوم چې دغه د سولې شورا او د کرزي حکومت د طالبانو سره د سولې معنی دی، ولې دوی چې پر چوکۍ ټینګ ځانونه نیولي دي، د امتیازات به د دوی وي. که طالبان راله دوی ته به 15,000 افغانۍ معاش ورکوي، د سرنوشتو آینده پیشنهاد نه ورته کوي، په سیاسي ژوندانه کې د دوی د ګډون ضمانت نه ورکوي، واضح خبرې نسي ورکولی. که موږ تاسې په مذاکره پیل وکړي، زموږ نیت دا دی چې په مذاکره کې تاسې ته دغه امتیازات درکړو، په برابر کې دغه درڅه غواړو، راځئ چې پر دغه مذاکره وکړو. داسې مشخص پروګرام نه دی کړی وای، هر څه دې زما وي، څه چې پاته سوه هغه یې ستا. نو په دې کې طالبان
په دې ارتباط په پښتنه له محترم سره دانش څخه لرم، هغه دا ده چې ځینې خلک لکه څنګه چې ښاغلی فکورم یو زمینی اشاره وکړه، ځینې خلک وایي په ګډوډي کې خپل خیر ویني، وایي که ګډوډي نه امني وینو غلا او رشوت او فساد به ادامه لري. ځینې کسان وایي ممکن په خپلو سیمو کې چې طالبان ور تسلیمیږي او له جنګ لاس اخلي هم علاقه نه لري چې دا کار وشي. تاسو څه فکر کوئ چې داسې کسان هم شته په دې حکومت کې؟
فکر میکنم که
بله،
من فکر میکنم که حکومتی که بر اساس یک پروسه دموکراتیک و انتخابات وارد قدرت بیا، وارد صحنه بیا، ایتو نمیتونه که تک محوری بکنه و تک تازی بکنه، و به خاطر که پارلمان هم وجود داره، گرچه که هر پدیده که جوان باشه قوت و ضعفای خود می داشته باشه، دولت افغانستان جوان است، قوت و ضعفای خود داره، ولی به هر صورت یک پروسه دموکراتیک، یک حکومتی که در اصل یک پروسه دموکراتیک بیا، زیاد من باورمند به ایست نیستم که مثلا چنین موارد داشته باشه. من فکر میکنم گروه نجات طلب، قدرت خواه و کسی که همیشه به قدرت جنگیده و با خون میلیونها نفر بازی کرده و ساعت تیری کرده، ابزار قرار گرفته حکومت طالبا هست نه حکومت افغانستان.
لوریدون که چه لشندن څخه تلفون کړی او یغه بیا ویل چې دا پروسه شفاف نه ده او د دې کس یادونه وکړه چې ملا سید احمد نومیږي او هغه چې دولت ته تسلیم شو نو خارجانو ونیو او د افغانستان حکومت ته وسپار. د سولې د عالی شورا یو غړی مولوی صاحب قلم الدین هم همدا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. مولوی صاحب، ستاسې عالي شورا آیا لکه څنګه چې زموږ اوریدونکي وایي دومره صلاحیت نه لري که کله داسې خلک له دولت سره ملګری کیږي هغوی ساتلی شي او که نشي ساتلی؟
اول باید دا ووایم چې دغه صلح باندې څوک کېږي نه او په یو صلح کې پلیدلې نه ده. دا صلح خو داسې نه ده چې د دوو سره یو جنګ ده، د دوو دوکاندارانو جنګ ده، د دوو پټیو والا جنګ ده. دا خو یو دېرش کلن د څلورو لسیزو جنګ ده. بیا په وروستیو کې ټوله دنیا په دې جنګ کې ښکېل شوې ده. یو طرف ته طالبان د سیمې هېوادونه دولت، له بلې خوانه خارجي قواوې، خارجي قوتونه، ناتو. دا خو یو پرابلم جوړ شوی ده. دا یوه ستونزمنه لاره ده. دا دومره ساده خبره نه ده چې بېګا چا ونویلي چې صلح کوو نو دېز وخت صلح وي، دېسي به اوربند شوی وي او دېسي به ټولو خلکو صلاحې ځمکه باندې نیسي. وروره، تاسې پوهېږه چې دلته په دواړو خواوو کې په ټوله سیمه کې بیا په ټوله جهاني سطحه باندې دا جنګ څومره اندازې ته مغلق شوی ده او څومره مرموز شوی ده. اوس چې دغه جنګ موږ د صلحې خواته راباسو، دا دومره ساده خبره نه ده چې په یوه ورځ کې یا په یوه میاشت کې یا په شپږو میاشتو کې نیسي. دا یوه خبره ده. دومره خبره دا ده چې دستی سم دلاسه د صلح خبر چې وشي او بیا خلک خوشحاله شي چې لږ جنګ پکې راغی، بیا خلک انتقادونه کوي، بیا خوا بده کوي. دا هم د معتقده باندې صحیح نه ده. اول خپلو وروڼو ته، اورېدونکو ته، ټولو ته دا اطمینان ورکوم چې اصلا صلح روانه ده. صلح په ټپه نه ده درېدلې. طالبان صلح په تعویقه اچولې ده، نه دا چې بل پلې قطع کړې ده یا دا صلح قطع شوې قطع شوې نه ده، تعویق ده. تاسې پوهېږئ چې ټول طرفونه به څومره مشکلات په خپلو کې لري او څومره موانع به موجود وي او څومره شرایط به دواړو خواوو ته موجود وي او څومره انتقادونه به د سیمې د هېوادو، د ګاونډیو او دننه په افغانستان کې د یو تعداد نااهله خلکو انتقادونه به وي. او بیا به دا ولې تاثیر نه کوي؟ خو خود به په دن باندې واخېږي. دا یوه بله خبره دا ده چې د صلحې د پروسې سره د افغانستان د خلکو باید علاقه واوسېږي. صلح باید تشویق کړو، ټول اړخونه باید صلح تشویق کړي.
مولوی صاحب محترم، مولوی صاحب محترم، ببخشین من صحبت هم مداخله میکنم. چیز را که شما میگین مردم افغانستان صلح را میخواین و اینا صلح را تشویق هم کردن و به خاطر در ارتباط به مسائل صلح زود عکس العمل نشان میدن، قسمی که شما گفتین از خاطر 10 سال میشه که با وجود از اینکه در افغانستان نظام تغییر کرد و مردم امیدوار بود که بعد از این دیگه آتش جنگ و خشونت خاموش شه، اما خاموش نشد. مولوی صاحب شما میگین که طالبا گفتگوها را به تعویق انداختن اما قطع نکردن، کاملا از گفتگوها خارج نشدن و میگین که پروسه ادامه داره. اما طالبا میگن که با شورای صلح، با حکومت افغانستان و کسایی که در کنار حکومت افغانستان هستن با اینا صلح نمیکنن و اینا طرف گفتگو نیستن، طرف گفتگو با اونا مقامات آمریکایی است. شما چرا بسیار خوشبین هستین به این اعلامیه طالبا که اینا گویا به تعویق انداختن یا قطع کردن یا خارج شدن یا نشدن؟
ما عرض میکنیم اول شورای عالی صلح که تشکیل شده از 4 سال فقط به 1 سال بیشتر کار را کرده. تشکیلات ولایتی و تشکیلات داخلی فعلاً که پروسه صلح به دو بخش تقسیم است، یک بخش افغانی است، یک بخش خارجی است که ارتباط خارجی یک ریاست داره، دوامدار و جلسات داره و کوشش میکنه به ایداد که به صلح به مذاکره را پیدا شده تا مذاکره صورت بگیره. یکی دوم امی قدمی که برداشته شده که دفتر صلح در قطر باز شده، این یک گام بسیار نیک بوده و هست و قطع نشده. این اقدام است، هنوز این مفاهمه است، با مذاکره هنوز نبرآمده. هرگاه با مذاکره برایه شما میفهمیم که دو طرف جنگ یک رابطی میخواید تا ارتباط قائم کنه با دو طرف. در اول صلح هر دو طرف کوشش میکنه به مفاد خود گپا بزنه، گپای بلند بزنه. شما میفهمیم که حکومت میگه طالبان قانون اساسی را قبول کنه و طالبان میگه که خارجی ها کلن برایه، ولی که مسلمین این کار را نمیکنه. یک دفعه مذاکره باز شود، دروازه مذاکره نوز باز نشده. مثلا در مفاهمه است، اگر این دروازه باز شد، موانع دور شد، این یک پول است بین حکومت افغانستان و بین طالبان. هر آن کسی که در مابین میانجیگری میکنه، اگر امریکا است یا قطر است، یا این پروسه را پیش میبره تا او وقتی که این اردوره طالب و حکومت و طالب و افغانستان نزدیک بسازه و مذاکره بین ازیا جاری شود. در این راستا یک تعداد موانع پیش موجود شد، یک تعداد موانع فعلا هم است. ما خوشبین هستیم و ما به مردم هم اطمینان میدیم اگر افغانستان این مسئله را به سر پروسه را تشویق بکنه، انشاءالله به طرف کامیابی میره.
مولوی صاحب یه پوښتنه بلم له تاسو څخه، ببخشید،
شما
میبینید که باز جریان
پیدا میکنه.
مولوی صاحب، ځینې وای چې ورسته لدی چې طالبانو په قطر کې خبري پیل کړې او دوی اعلان هم وکړو، نو د دوی په صفوفو کې وای داسې اختلافات پیدا شول، ځینې قمندانان د سولې لالي شورا سره په تماس کې شول، ځینې له حکومت سره، او د دوی په منځ کې اختلافات زیات کړل، او شای د ځینو کسانو په وینا شای همدغه مسله سبب شوي چې طالبانو یوه ډېره تنده اعلام خپره کړه او له امریکایانو سره یې خبرې وځنډولې. تاسې هم په دې باور یاست؟
نه، زه په دې باور باندې نه یم او نه په دغه عقیده یم. کېدلی شي یو تعداد خلک چې هغه اصلا طالبان نه دي، القاعده ډله ده، طالبان له القاعده سره تړلي خلک نه دي، نو هغو ته به تشویش پیدا شوی وي. نو همچینه به وي پیدا شوی، یا پاکستاني طالبان ته به تشویش په دې با پیدا شوی وي، نو همچینه به وي پیدا شوی. ولیکن هغه طالبان چې افغاني طالبان د ملا محمود عمر پورې تعلق لري، دا ټول متحدانه حرکت ته او جریان لري. زما فاصله باندې کېدلی شي په راتلونکو نږدې شپو کې یا د مذاکرات جریان پیدا کړي.
البته خپل ځینې قمندانان یې ونیول، لکه ملا احد آغا او ملا غلام حسن چې یو په غزنی کې او بل په زابل کې. پر حال
بله،
البته اوس په ورشو فکور صاحب تاسو د محمد د څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ دوی چې د اتو ولایتو خبره هم وکړه، په یاد به مې وي، نو زه نور څه نه وایم، مهرباني وکړئ.
زه فکر کوم که موږ افغانان د حکومت او اساسي قانون پلویان او دا د سولې شورا د ځان څخه هوښیاري څرګند نکو، او هم د حکومت د سیاسي اپوزیسیون او یو مسؤولانه تفاهم د سولې په باب د طالبانو سره یو موعد موزیګری وننیسو. زه هیڅ شک نه بولم چې افغانستان ته به مختلف حالات ورپه نصیب سي، هغه دا چې یا به ځینې ولایات یا د لاسه ولاړ سي، یا به دا لکه عراق کردستان به ځینې جلا سي. که موږ د خپلو شخصي موخو او دولتي چوکیو امتیازاتو دپاره د سولې پروسه چې د افغانستان د سولې چې د افغانستان د خلکو ضرورت ده، د هغه څخه ابزاري استفاده کوو، دا ټول د شک او تلې خبرې دي. اوس نو زه وایم چې اصلي خبره خدا ده چې دا طالبان لکه اوس هغه دغه چې خوا بده نه کې لکه شیری خوا اوس شیدی هر یو ځینې چې سوله دی، څوک وایي زما سری کوي، څوک وایي ما خبرې ورسره وکړې، څوک وایي ما. زه د طالبانو څخه یو خلاص تعریف لرم، یو افراطي سیاسي ډله ده چې 15 کاله امارت کړی دی او بیا غواړي امارت ته ورسیږي. ایدئولوژي د اسلام دین وسیله کړې ده، وسایل ترور وجن ځان مرګي برید د مکتبونو سوځل دغه وسایل دي چې غواړي خپل هدف ته ورسیږي. اوس نو د داسې خلکو سره باید هم جګړه وکړو. مولوی صاحب دې واورید د سولې شورا او د بلې خوا څخه باید د سولې لار دروازه مرته خلاص کړو. د سولې لار دروازه یې دا ده چې اوروره موږ د اساسي قانون طرفداران یو، د ښځو حقوق منو، د بشر حقوق منو. دا مو اساسي قانون دی، دغه مو یو ضعیف نظام دی چې په انتخاباتو مراوستلې چې هر شی دی موږ دغه یو او جنگ هم در سره کو بین المللي ملګری ملرو. ته هغه وسیله دی، هغه ده منطقوي استخبارات در سره دی پاکستان او سعودي عرب. سعودي عرب خو په دا وروست کې هم دوی ته عادي شرایط کښېښول چې د القاعده څخه به ځان جلا کوي او په ښکاره به وایس غیر لغیزه هیڅ کومک نه در سره کوم. مولوي صاحب باید په دې پوه سي چې طالبانو د روسه ښکاره موزیګیري نه ده څرګنده کړې چې موږ د القاعده سره لار نه لرو. غیر لغې وردی کې د سعودي دغه ته دې خواهش ته جواب نو وایم چې سوله در سره کوو. هغه سوله دا ده چې زما دغه موزیګیری د دامي قانوني ته چې شي لري راسه ته امریکایان دي وبزي ته تضمین ورکوای چې پاکستانیان ناراضي پنجابیان بیا ستا سره یو ځای ناراضي او د پښتون په نامه د مدرسو په نامه اوس خو دي د مدرسې طالبان هم وایي 50% چې پاره لري د جنگ ته د دوی سره نځي. طالبان چون د دوی منطقوي ملګري تر فشار لاندې راغلي دي د بین المللي ټولنې او د امریکایانو، هغه یې مجبور دي چې یا به نظام دړي وړي کیږي او یا به طالبان قرباني کوي. طالبان هم په دې د ژمي په جګړه او د منی په جګړه کې د کندهار ټولو ولسوالۍ د لاس ورکړي، د هلمند ولسوالۍ د لاس ورکړي دي. طالبان مجبور دي چې یا به جګړې ته دوام ورکوي په هغه کې به ناکامه کیږي او یا به د سولې مذاکراتو ته غاړه ږدي. هغه و چې د جرمني د استخباراتو په ارتباط طالبانو اول محدود مذاکرات د محدودو اهدافو لپاره شروع کړل د امریکایانو سره، هغه د زندانیانو یې لکول دي او د تور لیست په دوام قدم کې ایستل دي. او امریکایانو ورته وویل چې د شدي چې د منطقې د استخباراتو د پاکستان د استخباراتو تر تاثیر لاندې مو باسو په قطر کې یو دفتر هم درکو. هغه و چې کرزی صاحب دلته ډیر ناراضه سو. کرزی صاحب تر دې دمخې چې دا پروسه یو څه انکشاف وکړي وده وکړي دی د بین المللي دوستانو سره همکاري وکړي د آش لا پوخ نو وو کاسای ورته نیولې و چې ما ته راواچوي مام در سره ملګری کوي مام شریکي زولې نه یو خبر زولې نه یو خبر چې اخر طالبان زړه نازړه کړ. هغه چی شو د پاکستان استخباراتو په دغه د قطر په مذاکراتو کې طالبانو ته محدود اجازه ورکړې و، هغه دا چې تر دغه ځای به مختځي چې ستاسي بندیان ایلسي او د کډتور لیست څخه ووتلاس. اته د قطر د دفتر اجازه نه ورکړي. کله چې امریکایانو دا مسله د قطر د دفتر مسله د پاکستان استخباراتو بیرته زنجیران د طالبانو کش کړل او زنجیران هغه چې رسمي اعلامیه خبره کړه چې دا مذاکره موږ په تاویق چولې مذاکره چې په تاویق چولې زه طالبان ورونو ته وایم هیڅوک بیا په افغانستان کې تاسو کامل قدرت نیولو ته په سیاست کې زد خبر يم نه پریږدي.
سلامت باشه. خب حتما مولوی صاحب قلم الدین میخواهیم که به شما پاسخ بوین که آیا طالبان فقط میخواهیم که دوباره به حکومت برسن یا ای که یک بار دیگر امکان داره در این پروسه سال اونا در پروسه سیاسی شریک ساخته شون. پیش از او که مولوی صاحب قلم الدین در این مورد ابراز نظر کنن میخواهیم نظر خانم دانش در مورد صحبت های مولوی صاحب قلم الدین بشنویم. خانم دانش شما چی فکر میکنین؟ مولوی صاحب بسیار خوشبین به نظر میرسن و میگن که به زودی گفتگوهای صلح اثر گرفته خواهد شد.
در قسمت از اینکه خوشبینی های زیادی وجود داره که صلح میه بدون شک، من امیدوار به هستم که تا فشارهای بین المللی بالای پاکستان هست و پاکستان در حالت اضمحلال شدن و از بین و در مشکلات درون افزون روز افزونی که در درون حکومت پاکستان هست و نفرت انزجاری که روز افزونی که نسبت به پاکستان در مجامع بین المللی وجود داره، پاکستان از زیر فشار آورده. وقتی که ریشه های اصلی اینا خشکانیده شود دیگه به اینا مجالی نیست. وقتی که مجال نباشه اونا مجبور میشوند که به اکسل تن بتن.
مولوی صاحب قلم الدین وس تاسی خپل نظر سرگن که ده شاغل فکر ده سرگندوانو پا حکل چه وایست؟
عرض میزاده بدون نظر زد پکر که از نظر من نظر واچه همه یه واری باید دیتا متوجه شد تلیه کلن دور جوانستان پا دهنده نازک و پا دهنده سخت و پا جنگی و پا بمباراتی حالاتی که نگلو برو چیزن پا تنا لکه سیوست طالبان به یسای لاس از لاسخون که بولو لاسخون که بولو ایا داغا رسل کام جهاد دیچه پلاس کیو داغا داغا خلق اغا وقت چیزو علاوه دیدین لدین دیما خدم تکی جیدی سو کلونه علاوه دیدین را سازمان را دفو استخباراتی حلقاتی دی منطقه او دی داوندیان و داوندسان که دیر لاسو همه کنی دی مگه پر مملکت که دیر لاسو همه کنی مگه دغس خبرو تا لار ورکو چه اغا طالبان دی یسای لاسو پکن کیو بولو ما بیا خدرتن سی آئی این موجه سی آئی این موجود ده ده لا آغا بیاد شوک دی نو ده خبرو نا ده ما پاکده بانده خوب بوی نرازی خواه خبرو بدازی چه پا حد ازمی کوشش بکو پا موجوده حالت که وضع ده امریکا پختل داخل که وضع ده منطقه ده امسایدان وضع پا ایران که همدارنگ پا پاکستان که پا ده بلوچستان ده تزیه حالات بی نو او پا افغانستان که داغ موجوده وزه داغ طول اغا حالات دی که غیری مسئول هینه پا بل چشی بنده ناممکنه ده چه حل دی
بله مولوی صاحب
طالبان نمایندگی کوم
بله صاحب
زده طالبان نمایندگی نکوم زده طالبان طرفداری نکوم زده و عام خبر کوم اغا عام خبر داده که داغ مذاکرات تل حال جیریان داری ترکوم حد سیزی معلومات لرم یک شاکی دلی پکار ندی سوزه و سدیر خوش دینیم اولو ندی کمک بو که طول افغانان دی کمک بو که تسو کوری متحد رو وشید و خدای طلاب آوانسان که اشتی میلی راولی یا حکومت میلی همه جانبه راشی.
مولای صاحب محترم، شما سابق یک عضو ارشد رژیم طالبا بودین و حالی هم در پروسه صلح دخیل هستین، در تماس هستیم با طالبا. خب نظر به گذشته و حال، قسمی که شما با اینا در تماس هستین صحبت میکنین، آیا فکر طالبا در قبال نظام حاکم سیاسی در افغانستان تغییر کرده و یایی که قسمی که فکور صاحب میگن طالبا باز هم میخواین که در افغانستان بیاین و حکومت در دست بگیرن، قدرت در دست بگیرن و امارت اسلامی را حکم فرما کنن؟
بسیار بسیار خوب دیر خدا زما عرض دادم که و یو جهتا توگه بنده جنوب رازی دم تا حکمت توگه است که وقتی که شمال رازی که حزب رازی یا احزاب یا مخالفین داد جنگ لار عبد دن بولم داد حل لار نبولم داد جنگ یدانه بولم دلتا لکت سنگا چی کبون که یو کانفرانس جورست اول تا یو تیگاست که لاسلیک سو دیگه پا بلا بنده افغانان را داخل سو اغل تا صحوه وصله به حزب اسلامی داخل گیل اغل نظر واچه وله وست بیا چه صلح یواری شروع سی مذاکرات شروع سی دی مذاکرات و روان معلوم سی میکانیزم مرتجول سی او طالبان دا ومنی که داغ شورا دی صلح مگمنو یا تهیر پکرا ولی یا دی دلات لخوا بل سکرا سی یا دی اسلامی کانفرانس دا پا غال بندی وقت دا په هغه وخت کې حکومت او شورا د صلح مرتجو او کعباز یو کس چې دغه ادرس ته مهرباني وکړه طالبانو هلته خپل ادرس راوښوده چې قطر ده اوس هغه میانجګران چې په مابین کې دي اوس به وګورو چې په دغه صنعت کې یې که بل کمیسیون غواړي یا دوم وګورو چې یوارې له مفاهمې نه راووځي نوانی لدی څه د مذاکراتو پول جوړ شي او هغه پول د افغانستان خواته راخلاص شي مذاکرات پیل شي بیا به په میکانیزم باندې خبره وشي چې په کوم میکانیزم باندې حکومت جوړ وو څنګه یې جوړ وو په دغه موجوده قانون باندې جوړ وو په دې قانون کې لږ تغییر راولو ایا څه غواړو دا خو د ټولو افغانانو د ناستې خبره ده دا تنها د یوې ګروه د یوې طبقې د یو سمت خبره نه ده نه په یو سمت باندې موږ تاسو له دې جنګ نه خلاصېږو او نه حل لاره دغه ده.
تشکر میکنیم از سایر مهمانای ما، حبیبه دانش عضو ولسی جرگه افغانستان، مولوی قلم‌الدین عضو شورای عالی صلح، مولوی شاهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح و انجینیر محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی که در بحث امروز ما سهم گرفتین و تمام شنوندگان رادیو آزادی هم تشکر می‌کنم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
Come on in.